سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو
هند وای په افغانستان کې د بشری بحران لکبل د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په جواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 20,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرسته د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینحال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هېوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هېوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په لسو لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اگست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاوني سي. د رويټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه واد اقتصادي واد په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ونیز خبرونی نور بس دی تشرغل است. زمل علی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس دی خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او که ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی اوژې امیل او اغلی صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتس اپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسې پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتس اپ شمیره ده 00202211240. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو تاسی زموږ غږ له ازادي رادیو او یو د نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوجی امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. او لمړی پښتنه به اغلی امیل ستاس څخه وکم. اول خو مننه چې تاسی د خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دې محاکمه کړي. ستاسو په فکر دغه څومره امکان لري؟
لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي، که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحینه ناروغۍ دوی اخته شوي دي، چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی، د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. که وایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جنکۍ څه پوهېږي، افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي. دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نه شي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده. که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولټوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاسته سر شي. په یو شکل اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا او هغه دپاره به یو څه دوی دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول. او که دې نه نور هم ادغه پیدا کړي، زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دې اساسي حق دی.
بله، ډیره مننه اغلی اوجی امیل. زه بیرته تاسو ته درځم. او اوریدونکو، تر هغه وخته پورې چې زموږ د خپرونې نور میلمنې هم وصل کیږي او له اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی او د لیکلي دي چې د نجونو او ښځو په برخه کې بندیزونه د نړیوالې ټولنې او د افغانانو له غوښتنو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سوي وای. نور به په دغه راپور کې واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلې باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی او هیڅ ازادي یې ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنې مستند کولو ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعاله ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزه کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جنو او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جنو او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینه پتسیر تیار بولی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ له ملمنو سره به بحث ته دوام ورکو. غالي اوجی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. غالي امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي، د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټه رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کښی دیني او مذاکرات دی ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي دغه په څه معنا تاسو ګڼئ؟
زه خو وایم چې دا یو نیک کام دی، ځکه چې دوی حداقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر ده، انسانان دي، دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریځ بدل شوی نه دی او دوی هغه بهانې لري یا خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امریسانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګده شو د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده. خو دا چې دوه کاله دوی د خپل دغه اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغوی دغه تعلیم جذبوي او دا تعلیم یو سن لري داسې نه دی که د هغه نه تیریږي بیا خو ډیر سخته به وي چې هغوی ادامه ورکړي، هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکوي. نو که دوی داسې غږونه پورته کوي او داسې لارې چارې ګوري زه فکر کوم چې دا ګټور دی او کدی د تعامل د فرایشی کړي شي او د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولای شي چې یو څه خپل دریز نه لاستر شي او بل اخر یو څه لار وګوري بل اخر وکولای شي د غنجونی خپل تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي که څه هم دغه وقفې که د کرونا د وجې نه و که هغه وختونه چې زما یادیږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هره ورځ یې ویل چې بیا به ادامه ورکړو بیا به تعلیم ته اجازه ورکړو خو 15 کاله موږ هغسې تیر که چې ادامه پیدا نه کړو خدای مکړه که دوی دغسې غږونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پاتې کیږي زه فکر کوم دغه اوږد مهال بیا د دې جنکیو د پاره د همیش د پاره دغه لار به تړلې پاتې شي او 15 کاله خو یو عمر دی او اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي دغه و نشي کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ دپاره د خپل حیات د پرمخ بیولو دپاره د ښځو د تعلیم دپاره په دې عصر زمان کې ډېر زیات ضرورت لري دوی به هسې پاتې شي او به دا هېڅکله نه جبران کیږي دا به هېڅکله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم دپاره چې د جنکوی نه اخیستل شوي دا به بیا دوباره لاسته راینه شي
مننه اغلی امیل یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسې ور باندې خبرې هم وکړي د توبیاس ایلوډ په نوم باندې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي تر دې مخکې ایلوډ په یو لار څرګندونه کې یو ویډیو یې لاس پر لاس و د ویلې و چې د طالبانو لواک رسیدو وروسته د افغانستان حالات شسیوی دی خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکاران ور باندې ډیر انتقاد وکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ایلوډ د څرګندونې ستایلی وی د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلای کې وي د دا ډول نظرونو اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقوقو په برخه کې په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده تاسو دغه ته په څه نظر ګوري
خبره ده چې طالبان یو څه کارونه کړی دي زه نو هم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس د آرامۍ کوو که یو ولایت ته ځو که یو هغه کوم ځای ته ځو سمه ده چې مېرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ضایع کېږم او لاره مې نه نیول کېږي پخوا یې واشت و او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بی مسئول توپک اصلی دلودلی و وجنی کولی و هدفی وجنی کولی هر کم در ماری بی کولی حق ختم شو اغا اوس نشته دی در لوی لسترورنه در طالبانو او نور چی در زینی خکارون هم شده دی اما او سره در چی تعلیم چه اساسی برخده دا چې د میرمنو کار او تعلیم هر دغه اوس فعلاً د لپاره دوی لازم نه ګڼي مشارکت سیاسي فرهنګي او ټولنیز چارو کې هغه ډیر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو امکانات او زمينه شرایط مساعد اوس نشته خو دومره چې بیکاری زیاته شوه دومره چې د چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز هغه ادارات له منځه وړل کیږي په همدي شکل اړی ویني مثلا کودکستانونه ټول خزی مسئولین وو ډیر کم پکې نارینه کار کوو سره هوالی کې ډیر دغه وکیلان مدافع د خزو لپاره تقریبا 80% میرمنې وی دالمه ځلاړه مثلا سره هوالی کې ډیر اداراتو کې میرمنې وي یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داس ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی کدرونه وو په دې کې مثلا دا دارالمعلمین له منځه وړل. موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایتو کې بالکل کمای وو، اوس به په ولایت څه چې په مرکز کې به هم دینه وروسته به کمای شي، ایس به نه وي مسلکي معلم، ځکه خو د تربیې دپاره یې هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي دی، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و، دا خو یو هغه و چې وی معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نشي، دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمي مراکز معلمین او کدرونه فارغوي او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به څه اساس وړاندې دي،
مننه
به څنګه کېږي.
مننه آغلی امیل، زبیرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو د نور بس د خپرونه اوریده ازادي رادیو ده. اوس هم د خپرونې دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک چې پخوانی ښوونکی د لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی ځواک تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وایستې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د طالبان غواړي چې له نړۍ سره او په ځنګړې توګه له امریکا سره اړیکې ولري. د دې بنسټ به پر هغه خبر وي چې د افغانانو حقونه څه ډول کېږي، په ځنګړې توګه د ښځو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلی سي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېر مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسېږي. په اول کې ټولو درنو اورېدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم او وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پرېږدي، وظایفو ته پرېږدي، تحصیل باندې بیرته یو رنګ ونیسي. نه 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 نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بیرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بیرته دغه امریکا غواړي بېرته هغه خپل هغه قدمونه یې هغه غلط قدمونه یې چې په افغانستان کې ایښودلي دي. اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې موږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه موږ پاس پاتې یو، خپله دغه د راتلونکی
بلې د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داسې خلک نشته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپله هیڅ کار نشي کولی، دا یو پلان و، دا د طالب راتګ راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل دا ټول د امریکا لاس دی، دا ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و نشوی کولی طالب حتی یو ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یو ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په څلور 24 ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډېری کوشش باندې کول چې یو ولسوالۍ ونیسي، په یو ساعت کې دوه ساعته کې بېرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
شوی. دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې ویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې د افغانستان بیرته تخپل کنټرول لاندې راولي، تخپل تسلط یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل ناغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هیواد دی، نو نشي کولی افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی. که موږ اوس د افغانستان کې د دوی دوه بېپیلوټه طیارې ته ویږي، دا له څه لپاره؟ تا خو اوس د افغانستان وتلی یې، افغانستان کې اوس څه حق لري چې کوم طیارې موږ ته راولې؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو، د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه، له دې خلکو نه، له دې هغه نه تور کړي، بېرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې، لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله، بېرته راشي، ځکه افغانستان کې خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته که راسو د یو حکومت په توګه باندې، دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل، په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم له ښځو سره روان ده، هغه په هر حصه کې اوسي. ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي، تاسو له وطن نه لرې یئ، موږ وطن کې همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هره کوڅه کې هر ولایت کې موږ ژوند کوو، که نه موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ډېر ظلم دوی ته سره روان ده. خو دوی خو وایمه چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپل اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه دي، خپل ولس په مقابل کې درلودلی، دوی هیڅ وخت د سفرونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دنیا تیږي.
مننه اغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر، کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، دغه نتیجه به څه وي؟
فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بالاخره دوی دې غږونه پورته کړل، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیه نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړه، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان نجونو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړه. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځي دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه آسمان چی نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی د پاره اصولو شرایط برابرولی شي، او که دوی د پاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي، ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي، او دوی د دې طرفداره دي چې افغان نجونې درس ووایي. اما ځینې چې ډېر تند دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی همداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هغو محکمه کې نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دوی وغواړي، دوی کولی شي. ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نه شي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي. او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هېواد کې داسې یو بربند برالا رسوا یو عمل ترسره کېږي چې د هغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف دغه یو کړنه کیږي، نو زه فکر کوم چې کدی نیت اراده ولري دوی کولای شي چې بلاخره په دې فشار راوړي او دې سمیلارې ته راوکاږي او دې ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایي، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو دین وروسته تاسو وایي په ګوته کوي چې هغه وشي ترسره کړي او بلاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به یو لاره وي او زه یو څه خوشحاله شوم چې دغسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی او هغه څوک چې دغسې یو کړنه کوي یو اساسي اکونه هغه کوي او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي حقیقتونه را وباسي او جهان دې پوه کړي د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استاد ګوردن براون سی وای چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بلاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بلاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ اغه د فاجی او تر رسیدلې مونږ تحمل نور نه لرو. زموږ جنکۍ نو بي سلی وني شول د ژوند نه د خپل ارزوګانو نه چې دوی هغه شو بي برخي شو دوی رواني شي دي دوی بل اخر چاته وګوري چې وو کې ټول د مليون مليون خلک خو بل ځای ته تلای نشي. دا هو امکان نه لري، دا ناممکن نه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بل اخر دا سوکم چې غیر قانونی لار نزید پلار کیتون دی طرفات وین دی الیمنز دی قربانی ورکی دا سخت ده.
مننه.
اخر از خود دی طرفداریم کده سی دغه لار خپل کی او دی او نتیجات من اخلی.
مننه ډیر اغلی امیل زبرت تاسو ترازم او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی دریم امیل منه اغلی امینه وردک هم لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبري پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وېستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوي چې په افغانستان کې شذي یوازې پات دي او یوازې دوی دي چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پسته مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان مېرمنې د افغانستان جونې بالکل یوازې پاتې دي، نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې بلکې په خوا هم دوی خپل مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یوازې وچت کړي. نه یوازې دغه ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نورې هم توهین شوی، نورې هم تحقیر شوی، نورې هم ګوهې ته شوی دي چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوري نظام کې چې میرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه، د هېواد بهر بعضې نورې پروژې و کارونه نور مسؤلیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مساعده شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتک سره دا هم ودرېدل او ورځ تر بلې محدودیتونه ورته زیاتېږي. ورځ تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دوی باندې محدودیت کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت له خوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی له خوا نه هم یوازې تنها پاتې شوی دي. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده. ما دا خبره کړې ده چې یوه خور یا یوه میرمن یوازې نه ده، په یوه کور کې یوه ښځه خپل خاوند لري، که خاوند نیمې پلار ورور، حتما یو نارینه کس شته. اداقل د هیمو په زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړې ګورو چې څومره ډېری افغان جونې د زده کړو نه بے برخه پاتې شوې دي، که همدغه د افغان جونو د ورور پلار لاس پلاس شوي وای، د یو د یوه کور نه راوتلي وای، نو دا څومره ډېره یوه لویه حلقه یې تشکیلولی. که دوی د خپلو خویندو لورانو په خاطر باندې لاس یو کړی وای، په زوره باندې راوتلي وای، او د طالب نه په زوره باندې د خپلو لورانو خویندو میرمنو د حق غوښتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړی وای، زه بالکل زه په پوره اطمینان ویلی شم چې دو غږ باتمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به یې خامخا اچولی وای. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي، دا به نن پر کور بندیانې نه وي، دا به نن د مکتب دروازې ورباندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خویندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، که هغه د پوهنتونونو دروازې دي، که هغه د مکتبو دروازې دي، که هغه د دفاترو دروازې دي، دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډېره زیاته ضعیفه تر څنګ د نور افغانانو هم له خپلو خویندو سره نه دي لیدلی، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډېره زیاته ورنه متاثره یم چې یعنی ولې تاسو دومره خاموشه یاستئ، باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده د خپل هیواد په مقابل کې، د خپلو خویندو په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې دی، او دا ارزښتونه دي، دا ارزښتونه باید داسې خاموش نه شي. یوه ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بې سواده وي؟ دا خو ډېره زیات رول لري. یوه نجلۍ، یوه میرمن چې په یوه کور کې باسواده وي، هغه ټوله کورنۍ باسواده کوي، ټوله کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنګ باندې ډېر ښه پوهېږي، او په حکومتوالۍ باندې نه پوهېږي. دوی ته جنګ اسانه او حکومتوالۍ مشکله ده، ځکه په حکومتوالۍ کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومتوالۍ کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تر اوسه پورې ټول ملا او حتی ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅه یې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیقوي، په خاصه توګه په میرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
ښه، مننه آغلی وردک، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلی ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه، دوی وویل چې د طالبانو چارواکي په حکومتولۍ باندې نه پوهېږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې وروستیو کې د دغو څرګندونو په اړه چې بېلابېلو چارواکو نړیوالو کړي دي د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟
د وردګ صاحب خبرو باندې بالکل دوی اصلاً په حکومتدارۍ باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي، یو ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولی شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولی شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي په هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلاً دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربه په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري، دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ د دوی نه په اصل موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي، او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان میرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د شریعت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لري پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې، په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنې دا اصول دی. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې، په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې ویسي. او د افغان میرمنې اوس که موږ وګورو، تر هغه حده پورې یم چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هلته خپل ازت دارمنمین استاده یم،
مالی دل اغلب تدمین مسیری دیر پیچاب کرده لی دیر خبل داغ حجابونه مرات اول خوال دوی بیسته پا دوی بانی بندیزونه ولگا ول پا مونگا بانی استادانه چی حتی یعنی دی مونگا دی غیر لخبل استرگونه چی مونگ استرگی بخکاره دلی نورم اصلا مخ پرد لاسونه حتی لاسو تا بی دسکشونه و را آغستی بود دیر خاطر شی دوی داغ تعلیم تا پریدی یعنی دوی تا دوم رفشار لاندی پا داغ گرمه یو که تا دوم رفشار لاندی دوی براتلی خپل درش تا بی دوام ورکولو خوب یا هم دوی هیچ دوم را بی احساس هاو چه دوی داغ حالت تایونه کتل بیا هم عقب دار ملی منون اخپل درسونه ایتی بند کرد در اسلام دی اسلامی شرعی اصول سرمخ که نیزی دوی اسلام دی اسلام نداری پاتی دی دوی خواهی چه مونگا اسلام یعنی مونگ دوی رو پا اسلام بانی کلک خلقی یا مونگا دی اسلام لقوانی یا اصول نخبری واسو اصلا دوی دی اسلام لاصول خبر ندی چه دوی نن پا افغان خزو بانی دوم را تحمیلات را واسلی دی دوم را ستونزی پی را واسلی دوم را مشکلات پی را واسلی
منن آغالی دوک آغالی امیل استاست خبال پشتن کواما ده افغان شدو د پارلمان او رهبرانو شبکه یو اعلامیه په دې ورستیو کې خبره کړه دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویل دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي
مننه کوم خزی خو بالاخره ډیره خلری امکان لري چې اوس د سې خوم کې د نشي چې په رسمیتونه پیژندل شي د هم ستونزې دي تاسو باور وکړئ چې کدا په رسمیتونه پیژندل شي ولسمه دلته متضرر کیږي او که په رسمیتو پیژندل شي په دغه حالت کې چې مونږ قرار لرو او د دوی دا سختریز پر خود چې پیدا مولری او د دې سره کنړیوال وګړي چې ځکه دغه اقتصادي او ټولنیز او نور اړیکې باید د دې سره اوسي ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید په رسمیت وپیژندل شي تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي نړیوال هم ورسره په تنګېږي او مونږ هم ورسره په تنګېږو که وپیژندل شي مونږ دپاره سخته ده که مثلا میرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي کار وکړي او تعلیم وکړي مشارکت سیاسي خو پرېږده ده نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي د دې مخه نیول شوي دي که کم داسې پاتې شي دا بیا مونږ دپاره سخته ده او چا خبره مونږ په هغه حیران یو چې که وپیژندل شي مونږ څه وکړو که ونه پیژندل شي مونږ څه وکړو خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي او هغه یې کلک نیولی چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي شرعي حقونه دي دې دپاره باید اجازه ورکړ شي او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي خو دا خو کیدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی او دلته دنیا ګل ګلزار دی زمون داخلي مسله ده دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونو کلونو مونږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسېدلې دی همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی خلک راتلونکي ته ښه نه ویني خلک ډېر خفه دي ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري یا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی ستونزمن شوی دی نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده د بشري ناورین دی دوی لپاره باید که نړۍ سلګین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي او هغه څو چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي مونږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره
یو ګودر پیدا شي او موږ کولای شو هغه نورمال ژوند بیرته خپل کړو. او اوس وکان په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو، او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره موږ ځان یو ځای کولای نه شو هغه خو مرځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کې یو وخت موږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه و په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي. مګر اوس مبارزه کوو موږ د انسان په صفت وپیژنې او موږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت چې دغه پیدا کول اوس بیخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي، حتی تعلیم یې هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم، یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، خګیر یې نه شي مړولی. هغه نو بالاخره دې حالت ته لوده نور باندې ورک دی. حالت
ډېر مننه آغلی امیل. آغلی ځواک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې. ګڼ ښځې په دې نظر دي چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغوی د افغانانو حقونه ورکړي، خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د آغلی امیل خبرې واورېدلې، دوی وویل چې که دا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. تاسو په څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه، یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي، نو پېشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه. دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم. دوی ته په رسمیت وپېژندل شي، له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راولي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره. باوجود چې مشکلات هم شته، د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په رسمیت وپېژندل شي، نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هېڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې. دوی باید هېڅکله یعنې د یو قرارداد په شکل، یو یعنی د یو مادي یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد وانخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي. نو دوی به هېڅکله په رسمیت هغې وخت ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبهی که بېرته له سره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دغه ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي، اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده. دا خو یو حقیقت ده. که موږ وګورو، یو نهیڅ هېواد نه شي کولی هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. تر اوسه پورې خو یعنې په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هېوادونه هم یعنې اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات واردات ورسره یعنی مخکې وړي. یعنی د دوی یو څه وخت نور که ووځي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه، صادرات، واردات لري، دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت د نه جوړېږي لکه نشته هېواد.
مننه آغلی ځواک. آغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. دغه ستونزې چې آغلی امیل او آغلی ځواک دواړو یادې کړې، که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته، د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت به په ټوله کې خراب سي، تاسو د دغه وضعیت د اوسنۍ چې روان دی، د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خلک څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولای په خا حکومت ولای باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهیږي او دوی د قدرت د انحصار سیاست مختولي د خې حکومت ولای په اساس ساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي، ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري او په او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځوان ځواب او مسؤوله نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جوړجاړي پلویان نه دي. نو د دې ترڅنګ ورهاخوا کوم وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي، مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي او منفي محدودیت وضع کړی. نو نن کوم وګورو، نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډیر زیات په ټیټه سطحه باندې دی، که اقتصادي وضعیت ته وګورو، که امنیتي وضعیت ته وګورو، که د روان امنیتي وضعیت، روحي وضعیت ته وګورو، نه دا ټول په ټاپه باندې او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټول کلونو ته ډیرې زیاتې کمې شوې دي او دا ټولې بدبختۍ، دا ټولې ستونزې چې ما تاسو یاد کړی د نور دوستانه چې یادوي په نورو مرو د ټول د پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه، او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده، ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات د دې طالبانو په ډله کې. د اولې ډلې د اولې حکومت ولۍ څخه دغه دوهمه حکومت ولۍ بدتره ده، ځکه په اوله حکومت ولۍ کې خو دوی اقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه اقل لاندې ټیټه رتبه طالبانو هغه ټول منله. اوس خو په دا دوهمه دوره کې دا شیم نشته، اوس چې ملا هیبت الله کومه خبره کومه امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دي هغه نه مني، بلکې اختلاف نظر ورسره دی په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې. مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی، یو شمېر وایي چې علم مباد دی، یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي، یو شمېر وایي چې نه. یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نشي. د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي، پخواني حکومتونه تبدیل شوي دي، دا حکومت به هم یوه ورځ مطمئنه یم باوري یم تر ابده نه پاتې کیږي ځي ورځي. خو دلته د افغانستان د ولس موضوع ډېره زیاته اړینه، ډېره زیاته
مهمه.
خواهش ده چې باید په دې رسمیت پېژندلو موضوع ډېره جدي ونیسي، ډېره زیاته جدي ونیسي او ډېره زیاته قطع ونیسي.
سلامات و سی ډیره زیاته مننه اوریدونکو، د نور بس د خبرونی وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنو څخه ډیره مننه کوم. بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کړما تاز د وخت په شانتی کړم زد د ژوند په شانتی وسم تیرو ما زب وخت ولاګر نه لاړشم دکھڑی او جی نئے پریخوا د کلی منس کی پتا اوشا فسادونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوند تا حسران کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا زبنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ادا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیا کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما حجر ناستا دیز دنا کڑا پکٹ کی ناستے مڑا خو دی زنگ وینا لا خودش پی یہ و بجا دا لا دوجری یاران میں ناست لا سر زینا چھکھلنے